در برنامه حضور داشتین. بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت قرار میگیریم شما را به الله پاک میسپاریم. الله حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو. ستړی مشی په کابل کې د مازیګر څلور بجې اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید په روانه یو ساعت خبرونه کې ساسي هرکلی کوي. وابوره چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار د شپږ پنځوس طالب وسلوالو په وژلو سره دغلته جګړه پای ته رسېدلې او تصفیه ترسره شوې. نور به خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد نن د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د سولې د وروستیو مذاکرو په اړه معلومات وړاندې کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې تېره شپه تصفیمي عملیات سوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د حوثي یاغیانو یو مرکز په نښه کړی دی. حکومت وایي زلمی خلیزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د اګست له 22مې د طالبانو له استازو سره د سولې په نهم پړاو خبرو بوخت و. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد به د دغو مذاکرو په اړه حکومتي مشرانو ته معلومات وړاندې کړي.
آقای خلیلزاد طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
زلمی خلیلزاد تیر شپه په تویتر کلیکلی چې نن به د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې تېره شپه تصفیوي عملیات وسول. د والي ویاند وایي چې اوس په ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. اسمت مرادی نن رسنیو ته په یوه لیږلې صوتي پیغام کې وویل
اوس مهال په کندوز کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونو په ډیره میړانې سره وتوانېدل چې د خلکو د دفاع په موخه بله سینه سپر وګرځوي. وسلوال مخالفینو ډلهییز بریدونو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. ټولو برخو کې البته دوی شپې تر ناوخته پورې تصفیوي عملیات ترسره کړل.
وسلوال طالبانو د شنبه سهار وختي د کندوز ښار له څو استقامتونو حمله پیل کړې چې څو ساعته دوام وکړ. وروسته ماښام مهال په ښار کې ځانمرګ برید وسو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې پر کندوز ښار د طالبانو له لوري د ډله ییزو بریدونو په نتیجه کې شپږ پنځوس وسلوال طالبان وژل سوي دي. امنیتي او دفاعي ادارو نن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کندوز کې ځانمرګ برید د کندوز د امنیه قمانداني د ویان سید سرور حسیني په شمول پنځه ویشت کسان وژلې دي. په دې اعلامیه کې ویل سوي چې د ځانمرګ برید او جلسو کې شل تنه پوځیان او پاتې نور ملکیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلوخمري په څنډو کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تنبول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې له سهار وختي دوه بجو تر څلوېښتو پورې وسلوالو په دوو سیمو کې حمله پیل کړله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. ملي امنیت وایي چې زمانخیل او حسینخیل سیمې تصفیه سوي او تر اوسه درې تنه وسلوال وژل سوي، دوه تنه نیول سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د شپې نه وخت دښمن طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمري په ښار کې هلته یې ځانونه ځای په ځای کړي، یعنې مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي، ساحه انسداد شوې ده.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پلوخمري کې څو سیمې نیولي او د ښار د مرکز پر لوري د حرکت په حال کې دي. د کندهار امنیه قمندانی وایي چې څلور مشکوک غلچکی بریدګر او پنځه نور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د امنیه قمندانی ویان جمال ناصر برگزی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مشکوک کسان د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال نیول سوي.
د جملې څخه څلور تنه غلچکی بریدګر دي چې د ښار په حوزو کې پر پولیسو باندې غلچکی بریدونه کړي دي چې ځینې د دوی د عمله شهیدان او ځینې زخمیان شوي دي. پنځه تنه جنګي طالبان ول چې په ولسوالۍ کې جنګ یې.
ښاغلی برکزای وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا ځانګړو ځواکونو ویلي چې په غزنی کې د طالبانو د رهبرۍ یو مرکز ویجاړ کړی دی. په کندهار کې ډیره د ځانګړو ځواکونو سفیردرې قطعې ویلي چې دغه عملیات تېر شپه د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې ایسوي دي. وسله والو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي یاغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي یاغي وایي چې په دې بمباري کې چې په دمار ښار کې پر یوه توقیف ځای سوي لږ تر لږه 60 کسان وژل سوي دي. د هدیدي په نوم یوه حوثي المسیره ټلویزیون ته چې د حوثي یاغیانو پلوي کوي په خبرو کې ویلي، له نړېدلې ودانۍ څخه 60 مړي ترلاسه سوي او 15 کسان ټپیان سوي دي. د یمن لپاره د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر فرانز راخونشتاین ویلي چې د وضعیت د ارزونې لپاره د مارشار ته روان دی. د امریکا پوځ وایي چې د سوریې د حلب بشر په شمال کې د القاعده د مشرانو یې پر یوه استوګنځي برید کړی دی. راپورونه وایي چې په دې حمله کې شاوخوا 40 سختریزې وژل سوي دي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندانۍ پرون په ویلامه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې په سوریه کې د القاعده هغه مشران په نښه سوي چې پر امریکایي اتباعو، شریکانو او بېګناه ملکیانو یې حملې کولې. او په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو سړکونو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدراعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. یوې مظاهره کوونکې رویټرز خبري اژانس ته وویل هغه شکل چې بوریس جانسن او د هغه حکومت هڅه کوي دلته په بریتانیا کې دیموکراسي کمزوري کړي، زه ډیره په غوسه یم. د مانچستر، نیوکاسل، بریستون او بیلیفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوي او شعار یې دا و چې د کودتا مخه ونیسئ.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. سلیم محمد سالیو چې دا خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز خار د شپږ 55 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو.
دشمن اصحاحات متواری است، تلاشی است که در دو نقطه بر فعلا هم دشمن حضور داره و هم تا ساعت بعد از بین بره.
ولی وسلوالو طالبانو پا دریم زل د کندوز خار پا نخکه پا دیاره د پوزی چارو یا وکار پا سرخه گیم
خلق دی افغانستان تا دو روخی تی طالبان و نیرو او یا قوات او دولت افغانستان زیب ترین دولت
دا به هم واوري چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد نن کابل ترازی. د روان خبرونه دوهمه نیمه دوه ونیزو خبرونه ته ځنګړی شوی انصاف پلټکی او رکشوی عزیزان مې هیروي. یو وار بیا هر کله د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز خار د شپږ 55 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی په کابل کې خبریالانو ته وویل د کندوز خار د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې 40 کس امنیتي سرتیری او 15 ملکی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان دي. طالب وسلوالو هم پر کندوز خار د ډله ییز زو حملو په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي وایوري.
وړمش پای ونیمه بجه طالب وسلواله د کندز خار په دریو خو ډلیز بریدونه پیل کړه. ل شپږ 13 ساعت سخت جګړی وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیان نصرت رحیم د یک شنبه پورس کابل کې خبريالانو ته ویل چې کندز خار په بش پړه توګه تصفیه شو. د خاغلی رحیم په وینا پر کندز خار د طالبانو لولوري د ډلیز بریدونه پترس کې شپږ 55 طالب وسلوال وژل شوې دي.
دښمن اصحاحات متواری است،
دښمن لسیمه څخه د تخت په حال کې دی. افغان امنیتي ځواکونه اوس هم هغه سیمه چې د طالب وسلوالو تحرکات په کلی دل کیږي تر عملیاتو لاندې نیولې. تر اتلونکو څو ساعتونو پورې به مشکوکې سیمې هم پاکې کړو.
همداشان د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو لخوا په یو ګډ اعلامیه کې چې د یک شنبې په ورځ خپره شوی ویل شوی چې د کندز ښار د تېرې ورځې په ځانمرګي برید کې د کندز امنیه قومندانۍ وین سید سرور حسیني په شمول 15 کسه وژل شوي او امنیه قومندان منظور ستانګزي په شمول 15 اتیا تنه نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې په وژل شویو کسانو کې شلی نظامي او پاتې نورې ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د کندز ولایت والي وین عصمت مرادي رسنیو ته په استول شوی غږیز پیغام کې د کندز ولایت اوسنۍ وضعیت د ډاډ وړ بللی.
کندز ښار کې بیگا ماخام راهیسې امنیت څناڅه اوس په حال قابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړل، وسلوال مخالفین یې په شا وتنبول، کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بېلابېلو برخو کې همغږي رامنځته شوله، په ټول توان سره دوی د ښار په بېلابېلو برخو کې د ډله ییزو بریدونو د مخنیوي او کابو کولو پر وړاندې رغنده ګام واخیست چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړاور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
د کندز ښار اوسیدونکو هم اوسنۍ وضعیت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په راتلونکي کې د کندز ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندز ښار اوسیدونکو عزیز امینی ازادي رادیو ته وویل
کندز کې جګړه پای ته رسیدلې ده او د نیک مرغه نن سهار مو ډېر په آرامۍ سره یعنی پیل کړ او پرته له ډزو پرته د مرمۍ د غږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50% په ښار کې نارمل دي.
پر کندز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ییز بریدونه ترسره کیږي چې تر دې مخکې د کندز اوسیدونکو د کندز ښار شاوخوا کې د طالبانو د لوړ تهدید له شتونه اندېښمن و او ویلي وو چې دا ګواښونه کولی شي یو ځل بیا د کندز ښار د سقوط لامل وګرځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غلا ازادي راډیو نو ورو درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان کورنۍ چار وزارت وای د کندوز جګړه پای ته رسیدلې او خار هم تصفیه شوی. دوی په دغه جګړه کې د شپږ 50 طالب وسلوالو د وژلو خبره کوي. په همدې مسله کې پاتې کیږو د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د طالبانو وروستۍ حمله د سولې پروانو مذاکراتو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي. د دغه کارپوهانو لړلې عتیق الله مرخیل وای طالبان داشان حملو سره حادثه کوي چې افغان ولس او نړیوالو ته افغان دولت کمزور او ځان او ځان پیاوړ وخی. لخغلی امرخیل سره زمک همکار محمد واصل وسال مرکه کړو. په سر کې ترې پختري چې طالبانو ولی په دې روسیو کې او زل بیا خپل حملو ته زور ورکړي.
یو خبر ده چې د دوه په کانفرنس کې یا د دوه خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته او خمو قسم اختیار کا او ډیره غټ امتیاز وا او هغه امتیاز دې په خاطر باندې واخلي چې دوی دنیا ته او خپل امریکا ته ټول ته وښيي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې جاري وساتي او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دې اساسي هدف همدغه ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخش همدغه ده. دویم بخش دا ده چې دوی غواړي چې دا توافقنامه امضا کړي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغانستان د خلکو د افغانستان ته دا وروښيي چې طالبان یو نیرو او یو قوت ده او دولت افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترینه اداره ده او په منځ کې اتحاد او اتفاق نشته او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري او دغه دولت هم د بیرون
امرخیل صاحب دغه څه چې طالبان غواړي په دغه څه حمله سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شو بلاوړي او افغان ځواکونو ته مرګ شو بلاوړي، پکې په ټوله کې دوی خپل هدف ته رسیدې شي په دې لري.
هدف ته رسیدې خو په داسې سکلو کې رسیدې دوی خپل هدف ته رسیدې امکان له امکان ډیر لري. یو وخت دوی هدف ته رسیدې سي لیکتي هم هغه خیانت په داخل د دولت او امنیتي قوتونو کې راځي. لکه د ډاکټر نجیب سقوط نه وروسته که په داخل کې خیانت نه وای نو هغه ورته هیڅ څه نه سماتولای او هیڅ په قدرت کې نه په داخل کې. هغه وخت که چېرته دوی دا قدرت ولري چې په داخل کې دغه څه خائنین پیدا کړه او د دوی په نفع باندې کار وکړي، امکان دې شته چې دوی دا کار وکړي. ولې په اوس حالت کې اوس حالت دې کېږي چې زمونږ اردو زمونږ پولیس زمونږ امنیت ډېر منسجم دي او د تجربې جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې دوی قدرت ته نشي رسېدلی او امکان هم نشته.
د افغان ځواکونو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو دغه هسي او دغه سي بریدونو حمله په شتمبولو کې څومره بریالي دي؟ آیا دوی توانیدلی دي چې دغه سي حمله چې طالبان په ډلیز توګه باندې کوي کوشش کوي چې خارونو ته سقوط ورکړي دوی مخه ونیسي؟
دوی یو غټه استباله دي هغه دغه چې دوی خخ قوت لري ډیر ښه کومه کندز برسېتو البته یو قلی ردو پروت ده او په زمن کې په داخل د ښار کې اول یو ده یو لیوه تقریبا لس تر دولس زره نفر دي همداسې یو امنیت ونیسه یعنې چې ټول څوک مجبور دي په د ښار د کندز کې حساب کې تر پنځلس شپاړس زرو قوت وجود لري هر څه وجود لري هوایي ځواک هم ورسره ده اما کوم شی چې دي شته هغه ډېر ضعیف مدیریت دی.
زموږ غلازادي رادیو ناوري اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته کتنه کوو چې د کندوز په حمله او د سولې په وروستۍ او حلو زلوي مقالې او تبصری خبرې کړي.
د کندوز ولایت پر مرکز حمله او په قطر کې د سولې د خبرو ادامه د کابل چاپ د رسپانو د نن هم عناوین دي. د مسیر رسپانې په خپل لومړی صفحه کې لیکلي چې د کندز ښار د دریم ځل لپاره د ویرا چون کې جنگ شاهد و. رسپانې لیکي چې دغه جنگ ځاني او مالی تلفات هم درلودل. د دغه رسپانې سرمقاله هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې پر حکومت انتقاد شوی چې د دغه ښار د امنیت لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ویسا رسپانې هم په خپله سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې او پر کندز حمله یوه تراژیدي بللې ده. سرمقاله لیکي د کندز پرونی حمله ښیي چې حکومت حتی د لوی ښارونو د امنیت لپاره تدابیر نه لري. د دغه ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ولسی جرګې د غړي فاطمه عزیز له قوله لیکل شوې چې د حکومت بې کفایتۍ له امله طالبانو پر دغه ښار حمله وکړه. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ هوکړه نږدې شوې. دانیس ورځپاڼې لیکلي په قطر کې امریکایي چارواکو او طالبانو ویلي چې په پام کې د ترسو ورځو پورې د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې متن وروسته شي. انیس د کندز پیښې ته هم اشاره کړې او د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد له قوله لیکلي چې په دغه ولایت کې به د تیر کال پیښه تکرار نه شي. په مطلب کې راغلي چې اسدالله خالد ویلي چې پر کندز حمله پای ته رسېدلې او طالبانو پکې ډېر زیان لیدلې. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست مسعود اندرابي له قوله لیکل شوی چې ځانګړي ځواکونه کندز ولایت ته رسېدلي او پراخ تصفیهوي عملیات پیل کړي. سرخط ورسپانې لیکلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې.
زموږ غږ آزادي رادیو ناورې درنو دوستانو خان محمد سینو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو ته یې کتنه کړې وه. رازو د سولې مسلې ته ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسم شرغنی او نور افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو پایلې شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان سولې علي شورا وایي زلمی خلیلزاد به دا ځلې له افغان چارواکو سره مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل شریک کړي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد به په قطر کې له طالب پلاوي سره د جدي او اوږدو خبرو جزئیات د یک شنبه په ورځ له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تایید کړي چې د یک شنبه په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي وایي ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره شریک کړي. هغه وایي ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل ته راسي او تابان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره به ملاقات وکړي او د خپلو خبرو نتایج به له افغان حکومت سره شریک کړي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل.
د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوی ترمنځ لس ورځنی بحث وروسته نه هم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروستی سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسېدلی، خو د یکشنبې په ورځ به دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث وروستی او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغان کشالی د سولیز حلارې په درشل کې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او لازمه ده چې زیاتې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک شي.
هغه څه چې هلته بحث کړی دي یا څه توافقات رسیدلي، دلته هم د خلکو ذهنونو ته هغه توافقات رسوي. او زه ډېر یقین لرم چې مادو چې دا مهم پړاو کې کومې خبرې کړي دي، دا خبرو جزئیات به د حکومت سره د نورو مشرانو سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې ویلو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. افغان حکومت هم تایید کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی چمتو سوی او منتظر دي هر څومره ژر چې کیږي د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي او په افغانستان کې تلپاتې اوربان او د جګړې ختمېدو ته لاره هواره سي.
و موریدل چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې د دولت جوړونکو ټیم انتخاباتي ټیم دوی مرستیال محمد سرور دانش د سولې روانه پروسه پیچلې او به نتیجې بل د خاغلی دانش نن دی وی کمپاینی غونډې پر مهال ویل چې روانه پروسه پیچلتیا ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نه هم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلې دي. په دې نور جزئیات نجا صافی وړاندې کوي.
د سولې د نهم پړاو خبرو اترو د پای تر رسیدو په درشل کې د دولت جوړونکو ټیم دوی مرستیال دغه پروسه ګونګه او پیچلې بولی. خغلی دانش د یک شنبه په ورځ د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ویل چې رواني پروسې ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري.
د سولې پروسه ډیره پیچلې ده. د پروسې ډیر وخت هم ونیو او د نړیوالو له لوري له نه میاشتو هڅو سره سره لا هم دوی کومې نهایي او روښانه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلي. تر دې وړاندې بیا سوال له سو نورو نوماندانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو د سیاسي چارو کارپوس حاجي سید داود ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر غني او د هغه ټاکنیز ټیم ځکه انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي چې د واک د دوام په هڅه کې دي.
ما پان باندې ډاکټر سید اشرف غني غواړي چې راتلونکي اداره کله چې د قطر د توافقات په نتیجه کې جوړي دې باید پکې ماترا وسی یا دې پکې کلیدی رول ولري چې دوی واک په اسانه توګه سره نه پریدي. یعنی دوی انتخاباتو ته په سولې باندې ترجیح ورکي. الان چې ولس خلک ټول
لدی ټول سره هم مهاله افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به په ګمه ترسره شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم ورزو بلخ ته. د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنۍ ولعمله مزار شریف ته بې ځایه شوي کسان وایي چې تر دې دمه ورته اړینې مرستې نه دي رسیدلې او سرپناه هم نه لري. د بلخ د مهاجرینو اداره وایي چې اکثرا دا کسان د بلخ، چاربولاک، چمتال، زارې او دولت آباد ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. د بلخ د مهاجرینو مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه کابو 300 کورنۍ تشخیص کړي او ژر به ورته مرستې ترسره شي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه راپور راستولی.
د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د روانو نامنیو له وجې مزار شریف ښار ته بې ځایه شوي کډوال شکایت کوي چې لا ورته مرستې نه دي ترسره شوي او په بدبشي وضعیت کې اوسیږي. د بلخ ولایت په شول بلاک، چمتال، زارې، کشندې، بلخ او دولت آباد ولسوالیو کې همدا مهال د افغان پوځیان او طالب وسلوالو ترمنځ وسلوالې جګړې روانې دي. د زارې، چهاربولاک او شولګرې ولسوالیو څخه د مزار شریف یا کتوت، نسیم مهری او همدرد پروژې ته له نامنیو څخه بې ځایه شوي کډوال وایي چې سرپناه نه لري او د اړینو مرستو په تمه دي. پرویز یو له همدې بې ځای شویو کسانو څخه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار وخیم است. از یک سو طالبان
وضعیت د اندېښنې وړ دی. له یوې خوا طالبان خلک ځوروي او له بلې خوا دولت نو موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. د بلخ ولایت مرکز ته راکړه شوی یو، دلته هم تر دمه سرپناه نه لرو او خلکو له موږ سره یو څه مرستې کړي خو دولت هیڅ هم نه دی کړي. نقیب د چهاربلاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د طالب استوالو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې له ویرې مزار شریف ته کډه شوی. دی وایي چې تر دمه مرستندوی بنسټونو او دولتي ادارو ورته هیڅ ډول مرستې نه دي ترسره کړي. هغه زیاته کړه
سمه نقیب است، ما از ولسوالۍ چهاربلاک هستم، دغه اینجا جنگ است، طالبا
زه نقیب یم. د چهاربلاک ولسوالۍ څخه دلته جنگ دی، نه سرپناه لرو او نه هم د اوسیدو ځای. مزار شریف ته راغلو، دلته هم تر اوسه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي او موږ په ډیر بد وضعیت کې اوسیږو. باید ډیر ژر راسره مرسته وشي. د بلخ د مهاجرینو ریاست مسؤولان وایي چې د دغه ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د بې ځایه شویو شمېر څه باندې 300 کورنیو ته رسیږي. د مهاجرینو د ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په هڅه کې دي تر څو بې ځایه شوي کسان هم وپیژني او په موقع ورته اړینې مرستې ورسوي. ښاغلي قادری وویل دقیقاً مشخص نه دی، خو د کابو درې سوه کورنیو ارقام موږ ته رسېدلي وو، خو دغه شمېر مخ په زیاتېدو دی او موږ لا تېر اونۍ را په دې خوا راوتي یو تر څو په مختلفو ځایونو کې د دغو کسانو شمېر تشخیص کړو او وروسته ورته د نورو بنسټونو په مرسته اړینې مرستې ورسوو. په تازګۍ سره د سرپل او کندز ولایتونو څخه هم د نامنې له امله سلګونه کورنۍ بلخ ولایت ته کډه شوي دي او د بلخ دولتي چارواکي وایي چې باید مرستندویه نړیوالې موسسې او داخلي خیریه بنسټونه دغو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
له بلخ ورزو اوروزګان ته، په اوروزګان کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوي. په دې سره په دغه ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته ورسید. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي.
روغتیایي چارواکي خبر کوي چې د پولیو یا د پیښې د شنبې په ماښام د اوروزګان ولایت په مرکز تر کوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. په اوروزګان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسؤل سیپدین همنوار د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ګوزان دغه پیښه ته یو پیښه د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات کلی کې رامنځته شوې او ګوزان وهلي ماشوم مالک دی او شپږ میاشتې عمر لري. نوموړي وایي چې د ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
یو روحلان میجی د نقبلاز دی د چورک د سراب د کلی د قنات د سراب غد کلی دی او قنات هلته بیا یو کوچنی کلی دی چې په هغه کې او د عبدالحلیم مسجد په هغه کې دا ماشوم ژوند کوي او شپږ میاشتې عمر دی. د بل غازي ولان میجی او د پلار نوم یې ملا مسا دی، عمر یې دېرش میاشتې دی، دېرش میاشتې عمر لري.
هم نواوی د یادو ماشومانو د ګوزړ وهلو لامل نه واکسین دی چې لکه یو نیم کال رئیسی وسلوالو طالبانو ور باندې د پولیو د واکسین مخه نیولې. دی وایي وسلوالو طالبانو نه یوازې د غدو ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې و، بلکې د یو لک څلويش زر ماشومانو څخه د پولیو د واکسین مخه نیولې. تر دې مخکې هم په اوروزګان کې د ګوزړ 15 فیشنوري هم ثبت شوی چې دوی په مرکز ترین کوټ، یو یې په شید اساس ولسوالۍ، دوی په چوره ولسوالۍ او اوس تازه دغه دی په مرکز ترین کوټ او چوره ولسوالۍ کې دوې نورې تازه پیښې هم ثبت شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موږ غلا ازادي راډیو نوري ورزو یوې نړیواله مسلې ته د فرانسې ولسمشر ل خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لا هغه غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون ل حسن روحانی ته دا هم ویلي چې د نړی ل شپږو نړیوالو پیاوړو قدرتونو سره اټومي موافقه تجمن پاتې شي. وروسته له دې چې متحده ایالات ایران ل اټومي موافقه د وتلو اعلان وکړ، ایرانی چارواکو ګواه کړ چې تهران به هم نور دې پاتې نشي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي دي چې
لزغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوری ریاست دفتر پرون په یو بیان کې وویل مکرون پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان دي په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه واخلي څو د پرخیدونکو کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې لڅو اونې رئیس د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه په خوانی دښمنان یو ښکارا وسلوال تقابل ته نږدې کړی دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثی اغیانو او په لبنان کې د شیا حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. دفتر په خپل بیان کې هم دراز ویلي دي چې مکرون په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر روحاني فشار راوړ چې د 2015 کال له اټومي موافقه سره ژمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي مخکې لدی د امریکایي او ایراني مشرانو د غونډې د جوړولو هڅه هم کړي. د مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقه ژغورل دي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخه روحاني نخ په فرانسوي سیال ته خبردارای ورکړی چې ک اروپאי هیوادونه خپل ژمنې عملی نکړي نو د تهران راتلونکي اقدام بدوي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کم